خوش به جشوی د ازادي راډیو په مشمنې خبری مجله کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې به وړاندې واورئ چې ملګرو ملتو د طالبانو د هغو مشرانو نومونه خپره کړي دي چې په موقتي ډول یې د بندیزونو له لسته نومونه لرې شوي دي. دا به هم واورئ چې په کونړ کې د داعش او طالبانو جګړې پراخې شوي دي او د وټپور ولسوالۍ لور ته غځېدلې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د جرمونو نړیوالې محکمې د افغانستان په جګړه کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د دې محکمې د سارنواله د پلاتونو غوښتنه رد کړې ده. افغانستان دفاع وزارت د پسرلنیو عملیاتو د پیل په اړه د طالبانو اعلامیه یوازې پروپاګند بللی دی او په پاکستان کې د نن ورځې د 14 د قربانیانو شمیر 60 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د جرمونو نړیواله محکمه د افغانستان په جګړه کې د احتمالي جنگي جرمونو د تحقیقاتو په اړه د دې محکمه د څارنواله د پلاتونو غوښتنه رد کړې ده. د جرمونو نړیواله محکمه نن په یو بیان کې ویل قاضیانو د شواهدو د نشټوالي او د دولت د کمزور همکاري له امله د غوښتنه رد کړه. د محکمه په حکم کې ویل شوی چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د جنگي جرمونو په اړه تحقیقات به د عدالت تامین نکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله فاتو بنسو دا د دې محکمې له قاضیانو څخه وغوښتل چې د هغو ادعاو په اړه تحقیقات پیل کړي چې پکې ویل شوي افغان امنیتي ځواکونو، طالبانو، حقاني شبکې او د امریکا پوس او استخباراتو د افغانستان په جګړه کې جنگي جرمونه ترسره کړي دي. میرمن بنسو دا د رواني اپریل میاشت په 15 نیټه ویل چې امریکا یې ویزه لغوه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره میاشت ویلي وو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د هغو کارکوونکو ویزې به لغوي کړي چې غواړي په افغانستان کې د جنگي جرمونو د ادعاو په اړه پلټنه وکړي او یا په افغانستان او نوره نړۍ کې د امریکا د پوځ له ژمنو ناوړه استفاده وکړي. د افغانستان دفاع وزارت د پسلنیو عملیاتو د پیل په اړه د طالبانو اعلامیه یوازې پروپاګند بللی دی. د دفاع د وزارت وان قیس منګل فرانس پریس خبری اژانس ته ویل چې طالبان به د نوموړي په خبره خپل شوم هدف ته ونرسیږي او پوځي فعالیتونه به یې ماتې وخوري. طالبانو نن په داسې حال کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کړې ده چې متحده ایالات له دې ډلې سره په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې کوي. طالبانو خپل پسرلنی عملیات د الفتح په نوم یاد کړي دي. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یو هوایي برید څلور وسلوال طالبان وژلي دي. د پکتیا د والی وان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته ویل د هوایي برید نن د ګډ ځواکونو لخوا شوې ده.
د ګردیز ښار په چوڼۍ سیمه کې د حقانی شبکې د عادل ګروپ څلور تنه وسلوال طالبان په هوایي برید کې په نښه شوي دي. څلور واړه د دوو موټر سایکلونو او خپل وسلو سره لمنځه تللي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د ګردیز د هوایي برید په اړه څه نه دي ویلي. د کابل د بګرام د امنیه قومندانۍ وایي وسلوالو طالبانو نن سهار په بګرام هوایي اډې راکټي برید کړی دی. عبدالرقیب کوهستانی ازادي راډیو ته ویل وسلوالو د قرهباغ ولسوالۍ له مساخیل سیمې څخه پر بګرام اډې راکټ توغولې چې د نړیوالو ځواکونو لخوا په هوا کې خنثی شوی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې په دې برید کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په بګرام کې میشتو نړیوالو ځواکونو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د نن ورځې د 14 د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. پولیس په دې 14 پولیس وایي چې په دې 14 کې چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ترکاریو په یوې منډوي کې وشوه لک تر لږه 40 کسان وشل شوي او 30 نور ژوبل دي. د بلوچستان د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما مشال راډیو ته ویل چې 14 په یو موټر کې د بم په واسطه شوی دی او په وشل شو کې دوه ماشومان هم شامل دي. پولیس وایي داسې ښکاري چې د دې برید هدف هزاره وګړي وو. تر اوسه کومې ډلې کته هم چې تر اوسه پورې په رسمي توګه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه منلی خو ځینې پاکستاني رسنیو ویلي دي چې د تحریک طالبان اړوند یو ګروپ د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په سودان کې واکمنې پوځي شورا ژمنه وکړه چې په هیواد کې به ملکي حکومت جوړ کړي. د شورا نن ویل چې له انتخاباتو مخکې انتقالي دوره به 2 کاله وخت نیسي. د سودان پوس پرون 15 کلن عمر البشیر چې شاوخوا 1.5 کاله د هیواد واکمنو لواکل ریکړ. د سودان واکمنې پوځي شورا ویلي چې عمر بشیر به پر نوموړي د وژنې د تورونو په خاطر د جرمونو نړیوالې محکمې ته ونه سپاري بلکې په سودان کې به محاکمه کیږي. په سوران کې د ملکی حکومت د جوړولو په اړه د پوزي شورا د ژمنې سره سره په مرکز خرطوم کې لا هم اولسي اعتراضونه چې ل شپږسوهنۍ راهیسې روان دي نن هم دوام لري. مزرچانو د ملکی حکومت د جوړولو په اړه د واکمنې پوزي شورا پیشنهاد رد کړی دی. او د اوکرين چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پلو بلتون پالو سره په وینه خطه کې یو سرتیری وژل شوی او اته نور ټپیان دي. د اوکرين دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویل چې بلتون پالو په تیرو 24 ساعتونو کې 40 ځله د درنو وسلو په کارولو سره له اوربن نه سرغړونه کړې ده. د اوکرين د ختیځ د جګړې په اړه د منسک د اوربن د موافقې له مخې حکومتي ځواکونه او روسي پلو بلتون پال د ماشینګڼو توغندیو او ټانک ضد راکټونو له استعمال منع شوي دي. د اوکرين دفاع وزارت وی په دې نخته کې نه بلتون پال وشل شوی او تنور جوړبل دي. د 2014 کال اپریل میاشت راهیسې د اوکرين په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو ترمنځ جګړو کې لس زرو نه زیات کسان وشل شوی دي.
دا زجر ډو ما شمنې خبري مچل اوري. ملګرو ملتو د طالبانو د هغو مشرانو نمونه خبره کړي چې امنیت شورا د بندیزونو له فهرسته موقتی لري کړي دي. د سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی وایي
دا خپل چاګر طالبانو ډلې ته له بلې خوا د اجتماع جوړونه د فضا د رامنځته کېدو لپاره یو ګام ګڼل کېږي.
وړاندې به دا هم واوري چې طالبانو په سرلني عملیات اعلان کړي. د سولې فعال ایمل څړوال وایي
طالبانو کوس عملیات اعلان کړي او افغان حکومت مخکې اعلان کړي وزې توپیر ځکه نه وینم چې طالبانو اوربندم نو اعلان کړي او خپل عملیات جاری ساتلي او رسمي اعلان نو کړي.
د طالبانو او داعش د جګړې په کونړ کې پراخې شوې او وټپور ولسوالۍ ته غزيدلې.
داعش او د امارت خپل منځ کې جنگ ومنګې نه پرې خدو
داعشانو کورونه سوي چې امارت دلته راغلي د داعش کورونه سوي.
په کوټه کې د نننی بمی برید د قربانیانو شمیر 40 تر رسیدلی او ټپیان نږدې 500 ته. طالبانو او ملګرو ملتو د هغو طالب مشانو نوم لړ خپور کړی چې په معقل ډول د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو له فهرست څخه ایستل شوی دی. طالبانو له خپل خوا د خپل مرکچی پلاوی نمونه چې 14 کسان دی خپور کړی او وایي پولیس کې اکثر شامل کسان د امنیت شورا د بندیزونو له فهرست څخه ایستل شوی، خو ملګرو ملتو بیا د بندیزونو له فهرست څخه د طالبانو د یولس چارواکو د ایستلو سند خپور کړی. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
طالبانو تایید کړی ده چې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمیر مرکچیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له لست څخه ایستل شوی دي. د طالبانو یو جګپوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل په دې ډله کې د طالبانو د مرکچي پلاوي د مشر شیر محمد عباس ستانکزی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون د 14 کسانو نمونه شامل دي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې د اکثرو نمونه شامل وو، خو اوس یې نمونه له دې لست څخه وتلي دي. د طالبانو په مرکچیانو کې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور انس حقانی چې د حکومت په زندان کې دی، خیر الله خیرخوا، ملا محمد فضل مظلوم، امیر خان متقی، مولوی شهاب الدین دلاور او اوه نور مشران شامل دي. که څه هم هغه سند چې امنیت شورا خپور کړی د طالبانو ادعا تاییدوي، مګر په دې لست کې چې د ملګرو ملتونو پر رسمي ویب پاڼه خپور شوی د 11 کسانو نومونه لیدل کیږي چې د عبدالغنی برادر نوم هم پکې دی، خو انس حقانی، محمد نبی عمری، مولوی متی الحق او ملا عبدالمنان عمری چې طالبانو د هغو نومونه په خپل مرکچی پلاوي کې لیکلي نشته. معلومه نه ده چې د دې کسانو نمونه به د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې نوي شامل او که بل بندیزونو نوي مستثنا شوي. په سند کې راغلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کمیټې د اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه په 1978 نمبر پریکړه لیک کې پر نوموړو طالب مشرانو د سفر لګول شوي بندیزونه د اپریل له لومړۍ نیټې د روان کال تر پایه لغوه کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد همدالس تایید کړی دی او ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لست څخه د دې کسانو د دایمي استلو ژمنه هم ورسره شوې ده. ملګرو ملتونو او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د سولې د خبرو د نوي پړاو د پیل په درشل کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له فهرست څخه د طالبانو د مشرانو د نومونو ایستل د سولې د خبرو له پیل مخکې د اعتماد جوړونې لپاره یوه هڅه ده. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای پر هغو اهدافو رڼا اچوي چې لوی قدرتونه یې د بندیزونو له فهرست څخه د دې نومونو له لرې کولو څخه لري.
فکر کوم چې څو مسلې مطرح دي. یو دا ده چې دا خپل انچاز د طالبانو ډلې ته له بلې خوا نه د اعتماد جوړونې د فضا د رامنځته کېدو لپاره یو ګام ګڼل کېږي، او همداشان عمده بل ټکی دا ده چې د طالبانو سره د مذاکرات لپاره یو ګام ده چې دنیا یې اخلي.
ملګرو ملتونو که څه هم د بندیزونو له فهرست څخه د طالبانو د مرکچی پلاوی د ډیرای غړو د ایستو پریکړه یو اونۍ مخکې کړې ده، خو خبرې په داسې حال کې پر رسنیو کې خبرېږي چې نږدې یو اونۍ وروسته په قطر کې بین الافغاني خبرې پیلېدونکي دي. ټاکل شوی چې افغان حکومت د شنبه په ورځ د هیواد له مطرح سیاستوالو او شخصیتونو سره په دې خبرو کې د افغانستان له لوري د ګډونوالو فهرست بشپړ کړي. د افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره روانې هڅې په تیرو څلورو لسیزو کې ساری نه لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پاج نوی په افغانستان کې اوري. سره صلیب ویلي دی چې طالبانو ګواښ ورته کړی دی چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي، او دغه کمیټې هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دې کمیټې د عامه اړیکو مسؤول رابین وودو ازادي راډیو ته وویل
Yes, we are extremely concerned, but even before
دوی موش سخت اندیشمن یو، خو تر بیان مخکې هم موش بشری وضعیت ته خورا اندیشمن وو، ځکه چې په زرګونو کسان اشخړو اغیزمن کړي، او هغه مرستې چې دوی اړتیا ورته لرله هغه یې نه دي ترلاسه کړي. په ګڼ میشتو سیمو کې شاید عملیاتو پر مهال څوک ټپي شي، برید پرې وشي، د کورنیو غړي سره بیل شي، نو موش ډېر زیات اندیشمن یو، او له دې سره وضعیت نور هم خرابی شي. بلورته طالبانو د الفتح پونم د عملیاتو اعلان نن وکړ. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د الفتح پونم د عملیاتو اعلان پروپاګند ګڼي، او وای دغه ډله به هیڅکله خپل ناوړه اهداف ته ونه رسیږي. د دفاع وزارت اعلامیه چې د طالبانو له اعلامیې لس ساعته وروسته رسنیو ته ورسېده، پکې راغلي چې طالبان په جنګي چپو کې له ماتې وروسته غواړي د دغه اعلان په ذریعه خپلو کسانو ته روحیه ورکړي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د طالبانو د الفتح په نامه د عملیاتو له اعلان وروسته د افغانستان د دفاع وزارت دغه اعلان یو پروپاګاندا ګڼي، او وایي چې طالبان د بدخشان ولایت د ارغنج خوا، د سرپل د سنچارک، د غزنی د مقر، او د بادغیس ولایت د آب کمری او بالامرغاب په ولسوالیو کې د ماتې وروسته غواړي چې خپلو کسانو ته روحیه ورکړي. په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه لوړ جنګي ظرفیت لري او د جنگ په ډګر کې مخکې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ډلې د جمعې د ورځې په سهار د الفتح په نامه خپل پسرلنی عملیات اعلان کړل. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې رسنیو ته رسیدلی ویلي، د طالبانو ځواکونه باید د جنگ پر مهال د ملکی کسانو له تلفاتو ډډه وکړي. په اعلامیه کې دغه عملیات سراسري ګڼل شوي دي. په خاطر دې د نوي کال له پیلېدو سره افغان حکومت د خالد په نامه پسرلنی عملیات اعلان کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو ویلي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو له منځه وړل او د هغوی تر ولکې لاندې د سیمو تصفیه کول د دغو عملیاتو هدف دی. وسلوالو طالبانو کسام خپل پسرلنی عملیات د جمعې په ورځ اعلان کړل، خو افغانستان د نوي کال له پیلېدو سره د زورورو جنګونو شاهد دی. طالبانو پر سو حملو سربیره چې د بګرام په حمله کې درې امریکایي سرتیری او یو قراردادی وواژه، د بادغیس ولایت د بالامرغاب پر ولسوالۍ هم پراخې حملې کړې دي. مخکې له دې داسې راپورونه خپاره شول چې د بالامرغاب پر ولسوالۍ د حملې په نتیجه کې د یادې ولسوالۍ ځینې سیمې طالبانو ولکه کړې دي. همداشان د طالبانو په نورو حملو کې یو شمېر افغان پوځیان هم وژل شوي دي. امنیتی مسؤلین ویلی چې په وروستیو درې اونیو کې د دولت مخالفینو په تیره طالبانو ته درانه زیانونه اوښتي دي. پښتنه دا ده چې طالبانو ولې د نوي کال له پیلېدو درې اونۍ وروسته خپل پسرلني عملیات اعلان کړل؟ په دې اړه د چارو پوه عتیق الله مرخیل آزادي راډیو ته وویل
دوی خو خپل عملیاتونه شروع کړي وو، هم د امریکایانو په مقابل کې په بګرام کې وکړه، هم د افغانانو په مقابل کې. ولې نومې نه پرېښودې؟ نومې په دې خاطر نه پرېښودې چې مذاکرات روان و، دې ته معطل و چې دولت افغانستان څه حرکات کوي. وخت چې دولت افغانستان اعلان دی خالد وکړي، نو دوی اوس لپاره دي چې دغه مسؤلیت له ځانه لرې کړه. بس موږ هم دا اعلان کوو.
خاغلی امرخیل وای ممکن طالبان پر روان کال کې د حکومت او امریکا د ګواخلو لپاره پلو عملیاتو ته زور ورکړي. د ده په خبره دغه ډله غواړي چې د سولې د خبرو په لړ کې د جنگ له تودولو ګټه پورته کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په افغانستان کې د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. دا اعلان به د سولې پر خبرو چې افغانان ورته سش کاله ډېر هیله من دي څه اغېز وکړي. په دې اړه مې د افغان ژغورنې د غورځنګ د غړي ایمل څړوال نظر اخیستی.
دا مستقیما تر تاثیر لاندې راولي. زه خو په دې باور یم چې اصلا طالبان په څو برخو باندې ویشل شوي دي. یوه برخه یې په جګړه کې خپلې موخې ترلاسه کړي، بله برخه یې چې دغه هلته ناستې مذاکراتو میسته او غواړي چې په ټول په دواړو برخو کې خپل امتیازات ترلاسه کړي، او بله برخه یې هغه ده چې هغه طالبان په دې څو تیرو اوولسو کلونو کې یا شپاړسو کلونو کې په سیمه کې په خپل منافقو کې په بدیو باندې اوښتي دي، په دښمنیو باندې اوښتي، هغه مجبور دي چې جګړه وکړي. هغوی ته له جګړې پرته بله لار نه ده پاتې.
د دې له خاطره چې له طالبانو سره د افغانستان حکومت تر اوسه خبرې نه دي کړې، یوازې خبرې له امریکایانو سره روانې دي. که چېرته د طالبانو بریدونه په امریکایانو او په نورو بهرنیو ځواکونو زیات شي، دغه اطمینان به امریکایان څنګه ترلاسه کوي چې طالب دوی ته تضمین ورکړي چې په راتلونکي کې به امریکایي ګټې د طالبانو له لوري تر تهدید لاندې نه وي؟
دا خو واضح خبره ده چې دوی فکر نه کوم چې امریکایان د طالبانو په تضمین باندې باور وکړي. بله مسله دا ده چې کله تیره میاشت افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محیط په امریکا کې کومې خبرې وکړې، هغې طبعاً د امریکایانو په هغه دریځ باندې چې طالبانو سره ډېر په نږدې ډول و ډېر په عامه اشکلاف انډیوالۍ باندې مخته روان و، په هغې باندې به حتماً اغېز کړی، او هغه اغېز به د قطر په خبرو کې هم راڅرګند شوی. طالبانو چې د امریکایانو دغه دریځ یو څه مخکې چې نرمښت و، اوس یو څه بدلون راغلی، هغه به یې حتماً حس کړی، نو ځکه دغسې عملیات ته لاس واچولو.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو د پوځي عملیاتو اعلان به د سولې په خبرو باندې تاثیر وکړي. تر دې مخکې د افغانستان حکومت هم د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی، نو فکر نه کوي چې دغه دواړه پوځي عملیات او د دې دواړو اعلان به په افغانستان کې د سولې هغه هیلې اغیزمنې کړي چې افغانان ورته لري او دا امید لري چې سږ کال به د سولې کال په افغانستان کې؟
طالبانو که اوس عملیات اعلان کړي او افغان حکومت مخکې اعلان کړي وو، زه یې توپیر ځکه نه وینم چې طالبانو اوربند هم نه و اعلان کړی. هغوی خپل عملیات جاري ساتلي، یوازې رسمي اعلان نه و کړی. دوی په هلمند کې عملیات وکړل، د هغې مسؤلیت یې په غاړه واخیستلو. دوی د افغانستان په شمال کې عملیات وکړل، د هغې مسؤلیت یې په غاړه واخیستلو. دوی په ننګرهار او د افغانستان په نورو سیمو کې عملیات کړي دي، هلته جګړې کړې دي. په بالامرغاب کې په دې سیمو کې دوی مخکې دې نه چې عملیات اعلان کړي، دوی هلته جګړې کولې، هغه مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي. نو یوازې د عملیاتو اعلان نه، اعلان دومره ډېر اغېزمن نه دی. دا چې دوی مخکې جګړه نه ده درولې، دا چې دوی مخکې د اوربند غږ نه دی کړی، دا چې دوی مخکې په نظامي څه کوي چې حتی په ملکي ځایونو باندې دوی د بریدونو مسؤلیتونه په غاړه اخیستي دي، نو دا د جګړې نه کول او د عملیاتو اعلان دا دوه بېلې خبرې. دوی به عملیات اوس اعلان کړي خو جګړه نه ده درولې، مخکې هم جګړه کوله. افغان حکومت دا دعوه کوي چې موږ خپل هغه ملکي اهداف او خپل حکومتي اهداف ژغورو، د هغې دفاع کوو، د هغې ساتنه کوو. موږ مجبور یو چې دوی په مقابل کې جګړه وکړو، نو ځکه یې جګړه اعلان کړې وه. خو طالب هم که جګړه اعلان کړې نه وه، عملیات اعلان کړي نه وه، یا یو ځانګړی نوم ورکړی نه وو، دوی عملیات درولي هم نه وه. په ټول لیکال کې دوی حتی نورو کلونو په ژمي کې عملیات یا جګړه یو څه کمرنګه وه، خو سږ کال سره دی چې اورښتونه هم زیات وه. بیا هم یعنی هغه اورښتونو واورو د دوی د عملیاتو مخه ونه نیوله، دوی بیا هم په ټول ژمي کې جګړه وکړه او اوربان ته یې هغه سولې ته ژمن پاتې نه شول. یو څوک چې سولې ته ژمن پاتې کېږي هغه حتماً اوربان مني. دوی تر اخره پورې په خبرو کې د اوربان مسله ونه منله.
د افغان ژغورنې د غورځنګ له غړي ایمل څړوال څخه په مننې وړاندې به واورئ چې د داعش او طالبانو جګړه په کونړ کې پراخه شوې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ.
دا خبری مجله په منځنی صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپریږي. د داعش او طالبانو ترمنځ په کونړ کې جګړې له چپې درې د وټپور ولسوالۍ لور ته غځېدلې دي او دواړو لوریو د یو بل د پلویانو په لسکونو کورونه سوځولې دي. تفصیل له کونړ د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پیل شوو شخړو لمن د وټپور ولسوالۍ غرنۍ سیمو ته هم راورسېده. له کټار، ګمبیر، دیوز، څانګار او کورو له کلیو راکډه شوي وایي وسلوالو طالبانو د داعش پورې د تړلو کسانو کورونو سوځول پیل کړي دي او دوی هم له دې ویرې خپل کورونه پرېښودل چې د دواړو ډلو ترمنځ د پیل کېدونکې جګړې په اور کې دوی ونه سوځي. سردار ولی او حمید هم خپل کورونه پریخي او اوس د ولسوالۍ په ودانۍ کې د بیځای شوو کسانو په قطار کې د دې د پاره ولاړ دي چې د مرستو ترلاسه کولو په لیس کې خپل نمونه ولیکي. دواړو ازادي راډیو ته وویل
دغه ګډوډانه د جنگونو د ویجاړو د لاسه د خلک جنگونه دی او ګډوډۍ دي، کورونه سوځي وغیرہ، د سنور چورچاپه دغه عمارت او د داعش په نامه باندې چې عمارت دلته راغلی دی دغه داعش کورونه سوځي. البته دغه ولسونه چې کوم دي غریب خلک، د ځایي اوسیدونکو خلک، خو ځایي خلک چې کوم دي تلفات ډېر ورکړي.
عمارتیان راغلي ورور او خو کورونه خواب شا کې دا زغوبل وو او ایسته واړه راوتي وو. دا دوه درې ورځې کېدل موږ چې اوس نن راووتلو او دلته داعشانو کورونه سوي که نه تا ګډوډي ده.
راکډه شوي خلک وایي سیمه کې حالات زیات ترینګلي وو. هر ساعت پکې د جګړې پیل کېدو ویره موجوده وه. دلته په قطار کې یوه بیرمن هم د خپلو څلورو بچو سره په دې هیله ناسته ده چې نومي ولیکل شي.
موږ باندې دا جنگ وو، دغه خاطر ایسته کته رالو نه پرېښودلو. جنگ دا داعش او د امارت خپل منځ کې جنگ وو، موږ یې نه پرېښودو، ایسته تیرا ووتلو. موږ ته هیڅ هم نه ویلو، دغه هیره وو پرېښودلې نه وي. تاسو به پکې هوښ شئ وایي چې دلته موږ سډاله نه کوئ نه وځئ. اوه زما خواهشا دا ټول اوس ایسته موږ تیرا ووت. اوه نومونه لیکل کېږي.
بې کوره شوي خلک وایي وسلوالو طالبانو د داعشانو له کورونو انسانان، څاروي او ژوندي شیان وویستل او نور ډکو کورونو ته یې اور اچولې چې د سوځول شوو کورونو شمیر نږدې 40 ته رسیږي. که څه هم چې په وټپور کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رامنځته شوو ترینګلو حالاتو په اړه امنیتي او نور حکومتي مسؤلین څه نه وایي، خو وټپور ولسوالۍ کې د بېځایه شوو کورونو د نوم لیکنې مسؤول مامور عبدالودود ازادي راډیو ته وویل په غرنیو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د پیښېدونکې جګړې له ویرې د راکډه شوو شمیر شاوخوا 250 کورنیو ته رسیدلی دی.
چې کوم دغه جنگ د بل جرا بېځای شي، کټار، ګمبیر، دیوز، خورو، څانګار، کور باغ، دا ټول علاقې تقریبا دغه آفات ارزی کې خور دی. نو د هغې دپاره راغلي چې هغه خلک کم کراوزي. اوسه پورې 245 پامیر را بېځای شي. دا خو اول وخت دی جریان لري، کېدای شي دین زید دا د درې ورځو شمېر.
د کونړ چپه دره کې د رواني یعنی وری میاشتې په دوهمه او درېمه نیټه د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه وشوه. د یادې جګړې پر مهال د دواړو ډلو ترڅنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته او د جګړې له ویرې په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. خلکو همدا ویره درلوده چې که په چپه دره کې حکومت د داعش او وسلوالو طالبانو په منځ کې له پیدا شوي تاوتریخوالي ګټه پورته نه کړي، نو د یاد اور لمبې به نورو ځایونو ته هم ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل شول او نږدې 50 نور ټپیان شول. دا چاودنه د کوټې په شیا میشتې سیمې کې د ترکارۍ په یو مارکیټ کې شوې او نیمایي تلفات شیاګان دي. له پیښې وروسته د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلي او ټپیان یې روغتونونو ته انتقال کړي دي. د شیاګانو ټولنې له حکومت څخه غوښتي دي چې د دوی د خوندیتوب لپاره اقدامات زیات کړي. احمد تکل له نور تفصیل سره.
د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې دا چاودنه نن سهار په یو سرخلاصي بازار کې چې ډیره غنګونه پکې و شوې ده. د امنیتي چارواکو په وینا 14 هغه محل وشو چې د کارګرانو یو ویډل له یو ټرک څخه د کچالو بوجۍ غانخ کته کولې او بام د کچالو په یو بوجۍ کې ځای پر ځای شوی و. روغتیایی چارواکو ویلی دی چې د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ولسمشر عارف علوی په یو بیان کې دا حمله وغندله او وی ویل چې دا ډول حمله به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د پاکستان د ملت اراده کمزوري نکړي. د بلوچستان ایالت اعلی وزیر جام کمال خان هم دا حمله وغندله او دا یې د بشریت د دښمنانو کار وباله. چاودنه د کوټې شیعه هزاره میشتي سیمې هزار گنجی ته نږدې د ترکرۍ په مارکیټ کې وشوه. د هزاره ټولنې یو مشر قادر نایل له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د شیعهګانو د ساتنې لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. هغه وویل پر هزاره شیعه ټولنې یو ځل بیا برید وشو او بیا موږ باید خپل عزیزان خاورو ته وسپرو. د مشر پر حکومت غږ وکړ چې د دوی امنیت خوندي کړي او هغه ډلې د قانون منګولو ته وسپاري چې نننۍ حمله یې کړې ده. تاسو لا پیغامونو
زه به بل افغان مکندار تاسو ته پایړی کیم دا به ماري پوزار چې دا له پوسټل پلونو باندې له دوی دی دا به دی پر ځای پریکړه او دی راګټونه پرې کوي دی چې اگر دا موږ پیږی نو دوه لسکاله مکتبو وايي دا پلار د مور ده بنګې کوم فلم بنګې به خلیص چې شوالي خیره نتیجه که برنتایم را لیده که چه ده بخپل تلیپون گوشه که غزو تا چه ویدیو که تریبه نبی ده ماهیم دست کتل نبی خپل دوات کتل نو دار دیر سپریف لده پر دیر باید چنگره ویسی باید و پاله لسوس ایمان ده که دور سوالی سر اتر کلاتا سر نمه آسکتیم ما شکایت ده ده چند پرکی دیر غات بازنده دیف آرتاز ایسی و رپورش نجاره وی ام نه هم ده رپورش جوره وی چې دا بند کار پیل شوی ده یا پیل کیږي یا په دومره وخت کې پروژه تکمیل شوی ده. زه غواړم همدغه د بند معلوماتونه موږ ته راکړئ چې موږ په اړه نور لا زیات معلومات ترلاسه کړو. ازادي راډیو نه مننه کوم چې ډېر ډېر رپورټونه جوړوي خصوصا دا یو څو وخت د کې وخت دی همدې بند موضوع ته دغې خبرې الله ډېر وخت دی بندې وګوري خو غواړو دا بند ورسي زمینداور کانال کش شي مو به ډېر خوشحالي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه لولو، خو اوس به د یو روبوټ د جوړېدو په اړه معلومات درکړو. داسې روبوټ جوړ شوی چې د انسان د لاس په شان د جسم کلکوالی او پوستوالی پیژني. دا چې دا روبوټ د څه لپاره جوړ شوی تفصیل له عصمت څاروانه.
چېرونکو د لومړي ځل لپاره د خزلو د ریسایکل کولو یا بیا موندلو لپاره داسې روبوټ جوړ کړی چې لامسه حس لري. د دې روبوټ په لاسونو کې څو سنسرونه ایښودل شوي چې د هغو په وسیله کاغذ او پلاستیک تفکیک کولی شي او همدارزه سره جلا کولی شي. دا روبوټ د ماساچوسټ د ټکنالوژي انسټیټیوټ چېرونکو جوړ کړی دی. د کثافاتو یا خزلو سره جلا کول او ریسایکل کول یو لوی چیلنج دی. د خزلو په منځ کې د پلاستیک، کاغذ او نورو شیانو سره بیلول ډیر ستونزمن کار دی، خو د دې نوي روبوټ جوړېدا به انسانان له دې ستونزمنونکي او په عین حال کې خطرناک کار خلاص کړي. دا روبوټ ریسایکل نومیږي او په خپلو لاسونو کې د موجودو سنسرونو په مرسته د هر شي ماهیت تشخیص کولی او بیا په کټګوریو ویشلی شي. د روبوټ یو سنسر د شی اندازه معلوموي، دوه نور د شی نرموالی اندازه کوي. په دې ډول د کاغذ، پلاستیک او نورو شیانو ترمنځ توپیر کوي. دا روبوټ حتی وسپنه او نور فلزي شیان هم پیژندلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
نظام الله صافی له کونړ پر استولې سمس کې لیکي طالبان باید د عملیاتو د اعلان پر ځای د اوربند اعلان وکړي او اعلان کړای وي. جعفری لیکي د سولې خبري او جګړې او د جګړو اعلان د حیرانۍ خبره ده. بصیر هیلمن له کابل لیکي ل طالبانو هیله کوم چې د سر صلیب د فعالیتونو معنی نشي. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنو ویلي کې خدای پاک دې وکړي چې نور افغانستان ته سول راشي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي طالبان د پاکستان ملیشه دي. عبدالواحد مدقق له لوګره پراستولې سمس کې لیکي له تور لس څخه د طالبانو د مشرانو موقتی استلبه د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. هیلمن له کابل لیکي د طالبانو د عملیاتو اعلان افغانان مایوسه کړي دي. دا ازادي راډیو دا خبری مجله هم دلته سر ته ورسیده. په بلې خبری مجلې کې فرشته نگاله تاسو سره دی. فرشته جانې خیر راغلې.
تشکر.